د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سویز بوريوال کاکړ درته په یو ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او ستون سازونه او زنجیرونه هم لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه نمړې مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. د بخښن نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی. او د امریکا په ویسکونسن ایالت کې د کرسمس وخت پر پرانیستونکو مراسمو د موټر ورخیزولو لږ تر لږه شل تره ټپي کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل پدی کې دی چې د ملک پر آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 28مه ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوي اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول پر یوه قومي بیانیه سره متفق سي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه ویل په ملک کې چې کوم خلک پوښتنې پورته کوي د هغوی لا درکه کول د مسلې حل نه دی.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے
دے وای آیا د سوالونو پورته کول والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وی، صحافیان وی، یا هر څوک چې رښتیا وای او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي.
د پوینا دا د 2 کروڑ خلکو حق دی چې له ګرانۍ او بیروزګارۍ څخه خلاص کړل سي. نواز شریف چې کله کانفرنس ته وینا پیل کړه نو انټرنیټ بند شو. د کانفرنس جوړونکو په یو بیان کې د انټرنیټ بندول غندلی خو حکومت وایي چې دوی په دې کې لاس نه درلود. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ورتګ په اړه د پرده او ملګرو یې بندیز غندلی دی. منظور پښتین بیګا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د ده په وینا هغه خلک په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغه وروسته دا چې د بلوچستان حکومت لخوا د 3 میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. د نمو نومبر پر 11مه یو شمیر ادارو ته لیکل سوی دی امر کې راغلی چې د امن پر ځای ساتلو لپاره پر منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، ډاکټر سید عالم مسید، عبدالله ننګیال او سنا اعجاز تر 2 میاشتو بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی. په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د پولیسو ځایي مشر عتیق حسین مشال رډیو ته وویل وسلوالو دا پولیس د نومبر پر 28مه هغه مهال وژلی چې دی له امیر علي څخه میرانشاه ته روان و. چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکی او د خفګان وړ بللی. د دې سازمان د افغانستان څانګې مشري سمیر احمدی د نومبر پر 28مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوی دی. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه د غبرګون په توګه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د حکومت ویا زبیح الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان حالت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د ده په وینا نړیوال بیانوي. او د امریکا په ویسکونسن ایالت په واوکیشا ښار کې د کرسمس وخت پر پرانیستونکو مراسمو د موټر ورخیژولو لږ تر لږه شل تنه ټپي کړي دي. د پولیسو ځایي مشر ډین تامسن د نومبر پر 28مه ویلي چې یو مشکوک موټر ترلاسه سوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. هغه ویلي چې دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې پیښې له ترهګرۍ سره څه تړاو شته او که نه. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. نو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې په لاهور کې د اسما جهانگیر دور ځنۍ کانفرنس پرون نوښته پای ته ورسېده. دی کانفرنس ته د نورو ویناوالو ترڅنګ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز قائد نواز شریف هم له لندن څخه د ویډیو لینک لاري وینا وکړه. نوموړي پر اوسنی حکومت یو شمیر تنقیدونه وکړل او د ده په وینا د ملک د مسلو یوازنی حل دا دی چې د ملک پر آئین عمل وسی. دی کانفرنس ته نورو مشرانو او فعالانو هم ویناوی وکړې. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه مني هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلي اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړي دا خبرې د اسما جهانگیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړي خبرې شروع کړې آنلاین انټرنیټ کې خرابې راغې، تقریر ولاړو، ولی وروستو ټیکړې شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو وار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کرنے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے.
دیوائی آیا د سوالونو پورته کولو والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوی. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وایي او سوال کوي غایبول کیږي یا بندي کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوي چې مقصد یې د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي. اسما جهانگیر کانفرنس د نومبر په 6 شروع شو چې د نومبر په 28 ماښام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 28 میاں نواز شریف کړی دی، ولی تر دغې وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجي او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړي. هم د نومبر په 28 دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومو خلکو دپاره غږ پورته کړی، هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي، او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړې ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دے وای لا درک خلق دی عدالت توڑان نکڑل چھ کہ چوک پکی مجرم وی د آئین پاکستان پ مطابق تو ورت سزا ور کڑے چھ کہ او چوک بھی قصور دے ہغه دے پرے خودل چھ
اس کو رہا کر دو.
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولی د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوڑ هم دغه کانفرنس کې په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلګت بلتستان اوسیدونکي او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلګت بلتستان صوبه تر دا وخت د آئین پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبه اسمبلی آزاد ده، او نه په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبی ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخستی وي. دی وای سی پیک چې د کوم ځای شروع کیږي، تاسو د منصوبو د کمیشن په پاڼه وګورئ. د گلګت بلتستان لپاره پکې د 1 روپۍ پراجیکټ نه دی خودلې. نو صورتحال همدغه شان دی. کومو خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا جوړه شو چې پکې د انساني حقوقو مبارز اسما جهانگیر ته د عقیدت پرزول وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچول. ټول مقررینو د اسما جهانگیر غږونه تر دې وخت ژوندي او ګټور وبلل. اسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړ شو چې همیشه د مظلوم خلکو د لپاره غږ پورته کړو. اسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و، او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شو. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو تر دې اعلان وړاندې د شانواز ترغزی په ریپورت کې په لاهور کې پایت د رسیدلی اسما جانگیر نړیوال کانفرنس په اړه ریپورت اورید. په هغه ریپورت کې چې د اپوزیشن یا حکومت مخالف ګوندونو لخوا پر حکومت کم تورونه لګول شوی او حکومت دا ټول ردوي. حکومت وایي چې نه په ملکی پر عدلیه بندیز او فشار دی او نه هم د دوی په وینا د ملک رسنۍ تر فشار او بندیز لاندې دي. د دوی په وینا حکومت مخالف ګوندونه یوازې د دې لپاره تور لګوي چې خپلې درغلې پټې کړي. خو په دې کانفرنس کې یو شمیر ویناوالو په ملکی د رسنیو پر ازادۍ هم خبرې وکړې. دوی ویل چې په ملکی د بیان ازادۍ تر بندیز لاندې ده او د دوی په وینا رښتیا ویل نه یوازې ګران دي بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومه کسانو لخوا بریدونه هم کیږي. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په شلمه په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې اسما جانگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپیټل کا خبرونې پخوانی کوربا او خبريال حامد میر وویل
که تاسو دا محل د پاکستان حکومت شار کلی څلور لارا یا سړک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړئ چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پورې په خندا سي او جواب به درکړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ د هغې په تفصیل کې نظم. خو د روان کال په پیل کې د بی پولي خبریالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوه دیرشو لویو دښمنانو فهرست جاري کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغې حامد میر د کیپیټل ټاک خپرونې د قربتوب نه لرې کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبریال اسد تور د برید نه پس د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جرنیلانو پر ضد خبرې کړې وې. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندلی شوی و او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل سپرو بریدګرو شپږ ډزې وشته و. دا مهال د دغه پیښو ذمہوار نه دي نیول شوي. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبریال ابصار عالم چې د روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته و، عالم غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنیو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غوندې کس په خپلو خپرونو کې نه میلمه کوي نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کاله وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لرې کړل سوی یم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه ده راکړې.
دغې نړیوالې غونډې ته یوې بلې خبریالې امبر شمسی په خپله وینا کې وویل چې شکر وباسم چې د حامد میر او ابصار عالم غونډې د برید سره مخ نه شوم. امبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټی وی سوال د امبر شمسی خپرونې قربا وه. شمسی په 2000 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزانه د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګې د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شو.
په شروع کې ما سمره کې کړې وې، هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونې په پروډوسر مقدمه جوړ شوې، حمله پر هم وشوه. خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی وویل چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشحاله په دې یم چې نور به ضمیر نه خرڅوم. اوس په دا ټلیفون نه راځي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي میلمه کولی.
د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبریال متی الله جان د نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت دی چې دا مهال زموږ د خبرې د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
که دا معلومه وي چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کېدی شي او کم نشي نشر کېدی، نو دا اوس چې موږ کمی خبرې کوو نو زما یقین دی چې دې خبرو لپاره د پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ورنکړي.
بالکل کوئی جگہ نہیں ملے گی.
نیویارک میشتی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټای سی پی جی په خپل یو تحقیقاتی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې یو شپېته خبریالان وژل شوي دي، خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بیپولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف د 130 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 135 نمبر دی. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتی چارواکی دعوی کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اتم سو یا بورر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشاله ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. د نور دنکو په خیبر پښتونخوا او په ځنګړي توګه مرکزی سار پېښور کې په دې وروستیو کې د حکومتي ګوند او همدغسې د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک لخوا جلسې ترسره شوې دي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي په دې جلسو کې د خلکو شمیر د پخوا پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې نه یوازې د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا د حکومت ضد تحریک روان دی، بل پلو په دې صوبه کې بلدیاتي انتخابات هم کوي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي غونډو کې د خلکو د کمی دلچسپي وجوهات څه دي؟ غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د نومبر په 6 نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک د لاریون روستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره دا خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو دا خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6 دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
حکومت پورا مشینری مزیران امینگان ټول یو شوي موږ خو یاد چې مخولو چې حکومت ته دا خوی چې موږ حکومت خلاف احتجاج کو لګیا د دې خو جلسه ستوک نه جوړېدو خلکو ته وسې ویل څه لپاره موږ راغلو موږ خو بیا هم ریلي وکړه آواز موږ سره هو سلام هو مرا چې پیجو هم زړه
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه، نو په هغه جلسه باندې د حزبي اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي، نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي. د حزبی اختلاف د ګوندونو او د حکومت په روستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه می په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکو خبريال او سیړونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي، نو ځکه د حکومت او حزبي اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده.
ګرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي. لګیا ده نو عام خلکو تحریک انصاف سره چې ځینې سوچ کوي خپل حمایتیان هم که ورسره ځینو هغه بیا بلدیاتي انتخابات کې چې کوم ټکټونه تقسیم روان دي په هغې باندې خفګانونه په مختلفو ځایونو کې روان دي. په بل اړخ باندې که تاسو اپوزیشن ته وګورئ نو دلته هم چې کوم دی د خلکو بار بار د اپوزیشن دا پروګرامونه چې بدلېږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلس پارټي او این پی چې ته ووته لارې بدلې شوې. میاں نواز شریف په یو لاین روان دی، میاں شهباز شریف په بل لاین روان دی. نو د مولانا فضل الرحمان صاحب سره چې شاته خپل د کارکنانو ملاتړ خو ورسره شته، خو د پارټو کې دننه چې کوم د اړې ګړې روان دی نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کوم دی هغه کنفیوز دی.
په پېښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریال پی د عادل وایي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل غوندونه چې کله یوازې یوازې په خپل سر سیاسي حل زری کوي نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي، خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي غوندونو پالان یو زیته راجم کول آسان کار نه دی.
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري. د مسلم لیگ نون توقع دای چې مولانا صاحب د مدرسو خلو کلاو کی او التنبا د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو تا تاسو د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه بخپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې د پیښور کې وګوري نو دا غي هم د خیالي چې د دوانه جماعتونو بخپل ورکر رو باسي. زما خپل خیال دا دی چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه د پاره الیکشن د پاره نور چې کوم د دی اکټیویټیز دی هغه د پاره.
د حکومت په ضد په سیاسي هلو ځلو کې د حزبي اختلاف غوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي، خو حکومتي وزیران په خپلو سیاسي هلو ځلو کې د خپلو پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام ترڅنګ یې نور ګامونه هم په پام کې نیولي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست نو اوریدونکو، او اوس جو یو بل رپورټ ته. د جنوبی وزیرستان په جنګاړي سیمه کې مشرانو یو جرګه کړې ده او په دې جرګه کې ګډونوالو د پاکستان له حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی د سیمې لپاره دی ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا سیمه په اوسني وخت کې هم له سړک، بجلی، سکول او هسپتال غوندې بنیادي سهولتونو څخه بې برخې ده. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د زنګاړې سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
میز د زنګاړې شوبیخیل د علاقې د ستونی په نوم مشهور د استونا یو تاریخي قوم دی. د انګریز دور نه شپږ سوه کور شمېر دی، خو څنګه چې کله نه د وار انټر شری دی میز د 20 سال د دغې جنګ نه متاثر یي. تر اوسه راسه د میز علاقې د غاښه غرابو د پراته دو. میز علاقې روډ نشته دی، په ټوله نغاټه مسله دو. دوام نمبر بنیادی د میز بجلی نشته دی. په دغه علاقې د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته دی. په دغه علاقې تر اوسه راسه یو اسپتال نشته چې ایمرجنسي بیمور درته وشي. روډ نشته دی، دوه ګنټه درې ګنټې یې میز په جنو زاوري. د یې بیت شلې یو جي چونه دی 15 کیلومتره میز په خرا په سار مندې یې ببري. د میز علاقې کیم دی داسې د اریګریشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته. نو دغه د پوره کوم استونه یو په وجه کیږي او دا خامخا میز مسې درې مخ په لاکو غوري چې کین هات پراوي په شه درې.
د ځانګړې سیمې یو بل مشر خبره هم وار وی.
لال خان می نوم دی چې د خیلی اکبرینا د داستوري مرکا جامع مندرسه په دانه مو وکړه کنه چې د میزه علاقې کا پرشتیا پدا سو سال سے مکمل آپ چلا گی کا نا میرے خود ساری تک گلا ہم ریجیم یا خدا پکا دے مش تو بدقسمتی جڑا دودا ہے میرے علاقہ ویلے نہ بدھی جی امیش پہ علاقہ سے والا دار سر نرسدا چی خالی تش مخ کا صدر گوڑا گئے روڈی نوم نرسدا ہے پری نوم نرسدا ہے کنا دا ٹولا علاقہ دا سے بس بار پوتے دو
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال دے زنگاڑے سیمے اسے دن کیو دے مشکلاتو نا خبر کڑی اگوئی سو ویل وار وئی زنے
زنگاڑا چونکہ لگ سکتے بالکل دے با دے دے مونگ راشی اور جائز مطالبات ہی مونگا دے انشاءاللہ حرکت بکے کو مونگ دے راشی مونگا خلوالے ظلے بور سرو کو انشاءاللہ خیال بے روزی
دے زنگاڑے سیمے استونے قبیلے مشہرانو پا جرگاک شے دے مقامی چارواکیوں نا دا گوشتنا ہم وکڑا چے دے دوئی سیمے تا دا ہم مخ ور وڑا وی او دے جوان دا آغاز سہولتونا دا زر ور ورا ساوی کیم چے دے دیگی سیمے اسے دن کیو خپل حق جوڑی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 14,500 اول از در آتا سو آتیا کلو هرسا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه د نوریدونکو د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر وګړي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دي د پاسپورټ دفتر جوړ کړل سي. د دوی په وینا دوی د دې دفتر د نشټوالي له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د حکومتي ګوند چارواکي وایي چې دوی دا مسله له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او هیله لري چې دا مسله به ډیر زر هوار شي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د دې مسلې په اړه رپورت لري.
د خیبر ولسی وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورټ او میګا نادر مرکزونو پرانستلو اعلان کړی و خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دوی وایي د لرې پرتو سیمو خلک پاسپورټ جوړولو لپاره پېښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د باډي زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي پکار ده په خیبر کې د پاسپورټ یو دفتر زر تر زره پرانستل شي.
کم خلکو تر چې کوز د خار له پېښور له مخومیم روشی اور ډیر زیات مشکلات دی او بیا ټیکسونو هغه واسیم نوی بس په کور دی چې پاسپورت دفتر کلو کی.
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم ترې پاسپورت غوښتل کیږي خو د دغه سیمه هر تن په آسان نشي جوړولای. ک خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته په آسانۍ سره ترلاسه کیږي.
پاک افغان حکومت سره دی پوله د تورخم د دې سیمې ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره د پاسپورت یو بنیادی ضرورت چې کوم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تګ لپاره. بغیر د پاسپورت نه چې کوم دی کنه دا تګ را تګ دوی ته قانوني تور باندې اجازه نه دی ورته. نو دلته ډیرو خلکو چې کوم دی کنه د روزګار لپاره د پاسپورتونو چې کوم دی کنه جوړوي لکه د زمونږ مشرانو ضرورت دی د زمونږ ماشومانو ضرورت دی د زمونږ زنانو تم د دستاویز یعنی د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی.
خیبر نه د کومي اسمبلی غړی او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو ل ورکړو.
بالکل کار پر روان دی. دا کې مخکې اجازه سي په انټیریر منیسټرو هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق سي طرف نه بیا هغه ټیم کې مخه له فند کمای او بیا دوباره شیخ رشید سي چې هغه ته دوباره لیټر کړه نو هغه ډی جی پاسپورت اور کړه نو ان شاء الله پروسس کړه. امید ده چې څومره زر کې دې شنو وشي ان شاء الله.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي دا محل د خیبر ضلع آبادی سباندې لسو لاکو نه پورته شوی. د خیبر ولسی وګړي وایي وس فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده هغه ټول سہولتونه ورکړل شي چې کوم په نورو بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. خبرونه لنډی ستم پام راړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل په دې کې دی چې د آئین احترام وسی او پر هغه عمل وسی. نواز شریف دا څرګندونې د نومبر پر 28 ناوخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته په وینا کې وکړې. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی چې په ملکی د جمهوریت لپاره ټول پر یوه قومي بیانیې سره متفق سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا دې صوبې ته د ورتګ په اړه پرده او ملګرو یې بندیز غندلی. منظور پښتین بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. د پوینا هغه خلق په آزاد ګرځي چې امن ته خطر دی. دا لغورسته ده چې د بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان او اوسنۍ حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګ مشري سمیرا حمیدی د نومبر پر 28 پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره پلوري. د دې په وینا بشري حقونه بې معنا ښکاري او 15 میلیونه وګړي په دې هیواد کې یرغمل نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. او د امریکا په ویسکونسن ایالت په واوکیشا ښار کې د کریسمس وخت پر پرانستونکو مراسمو د موټر ورخېجولو لږ تر لږه 40 تنه ټپي کړي دي. د پولیسو ځایي مشر د نومبر پر 28 ویلي چې یو مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو په دې تړاو یو کس هم په ګوته کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو اوریدل. د نورو اوریدونکو سم تاسو ته مشال ریډیو 19 خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته د مشال ریډیو همکار منور شاه وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ځمواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوی سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وای
شروع کې خود هر څه څنګه خواهشي چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش و چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شمه. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن اونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می دیرو نو هغه د وزن بیاز لارم پشاور یونیورسيټي ته التمه کیمستری ډپارټمنټ شوبه کیمیا چورتوي نو هغه نما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو هم پشاور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زم ما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زم ما ایڈمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل او ځان می ډیر خوش قسمت او غړل نو مزه دل ترالم پی ایچ ڈی د پاره.
نوموړي نه مو پوښتلي چې د جنوبي کوریا په یونیورسټیو کې د داخلې لپاره څه کول پکار دي.
هغې دپاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټنګ سیستم، هغې په تھرو هغه به پهله پاس کوي او پروفیسر سره به رابطې کې اوسېږي. د هغې یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر ته به خپل ډاکومنټس رالیږي چې هغه هم هغې مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په طور باندې زما مضمون کیمستري و، نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبره وکړه او په انټرنیټ په تھرو باندې، او هغې دغه مې وکتو، نو هغې ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغې ته ولېږل او هغې چې وکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیټډ دی، بالکل.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسټی ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسټي مثال په طور ساؤتھ کوریا یونیورسټي ما کولاو کړله او هغې کې مختلف یونیورسټیانې براشي، نو هغې کې چې کوم یونیورسټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغې کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغه هغې شعبې ته به لاړ شئ او هغې کې پورا هغه معلومات لیکلی وی چې څنګه به تاسو د هغې یونیورسټي څه ریکوائرمنٹ دي، څه لوازمات دي، هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مو قائل کړئ چې یاره زه ستا سره ایڈمیشن اغستل غواړم، نو بیا لاره ډېره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي
مونږ چې کتلی دي ساؤتھ کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساؤتھ کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساؤتھ کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منلی شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي، نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي، نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ ملاویږي، او هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي، او هغې کې هغې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکوي.
محمد عمر زیاتوي د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبي کوریا کې د تعلیم موقع ډېره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایاتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټۍ لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وایي سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، دې ته وایي دی آټم سیمستر. خو دې کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې د پاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغې به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پیل وي. لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغې دپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغې نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پیله وړاندې وي چې لکایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغې نه پس بیا د ستمبر کې کېږي بلکه دی دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره نو هغه به بیا دی جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حقلا معلومات ترکو. یاد هیواد په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفې یعنی سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ له لارې دغه وظیفې ترلاسه کړي او اعلی زده کړو ته ځان ورسوي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نو موږ په دې حق لوي
شته سزنو کې وی سزنو کې نه خو نن سبا خو اوس دا شته چې اکثر کله پر موږ راو کو نن سبا دی اگر ٹائم کو چتل مائی پلے کو لگا ٹائم نہ ہو داسے اگر ٹائم صرف تھرو ای میلز باندھ بس کانٹیکٹ شوشی او یا اس تاس سی وی او گوری ساس ڈاکومنٹ صرف چیک کرے اونن سبا داسے دے چبی یہ طرح کا چیک کرے لگے سنگ یورپ اور کی نا وی تاس انٹرویو دا پارا کال کی تاس فون کی نو اس اس تے او اگر ٹائم داسے نو ہم داسے چکل اگر چکل پروفیسر او گواڑیا چاہی داس تے کانفیڈنٹ نی سٹوڈنٹس باندھ چ اس تو اخلی نو بیا وی ورته کال وکي چې زه د سر انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خن نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه سمره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ دومره میټر نه کیږي سمره تاسو او چې کوم فیلډ تاسو کار فیلډ تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وایي نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لا که اوس مو خپل تاسو سو وخت ډیر کړو کورس ورک مو کو دې ته کې دې مو ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه نو چې سم تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو پبلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ریسر کیږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې را څه ده څوب تاسو ته دومره پات من در کومه دې کې و تاسو خپل ډرمټري او خپل فوډ ارنج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمټري هم سی هغه ور کړی نو هغه دې ویر کیسه زیاتې کم کیسه دي اوس مین لدا چې هغه چې کوم د تا ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پر من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي هغه دې بس هغه خو بیا خبر نه یاوي.
محمد عادل وای د پروفیسر ل اړه یو طالب علم ته د 1500 تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرڅ خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 بول لکه دې زی خرچه هغه کول د منتھلی انف تاري دبر آی کې دې ټایمټ چې د فرم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم لري دا څه کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وایي د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جون پکې ښه مزدار تېرېدی شي، ډېر خپلې ول چې ډېر زیات خلک دي، وویل مونږ خوراک چې کوم دی نو خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای فوډ والا پاکستان نه هو دي سر شاس دي هغه دي بس هغه سپلای کوي فوډ بس هغه نو تاسو خو جون خو ډېر خپلې تېرېږي دلی که کمپیر کو مونږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته، نو دهشتګردۍ پرابلم نشته، نو هغه څه خو نو ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وایي چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه روشانه مستقبل واوریدا چې کوربه منور شاو، او سم تاسو ته د مشال رادیو بل اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د خبرونه بیا شاهین بونیرای تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو، چا چې د موسیقي د ودې او زده کړو لپاره په یو شمېر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خیسته خو جنگ زپلی سیمه ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د تړل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه شولې دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسيټي ته نو ځینې ملګرو کې ډېر انټرسټ و، هغه څو چې مونږ راځ د کول واړو نو آیډیا هغه ځینې راغله چې تاسې هم کېدی شي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي، نو په کار دی چې مالک ډېر څه زده کړي نه زاغه رو رو چې کله زما هغه سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2018 کې چې کوم دی نو د اهنګکده په نوم باندې چې کوم دی نو دا اکیډمي اوپن کړه. اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې په تبلم ټیچ کوله. اوس مونږ په 2020 کې چې کوم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې څومره دی لکه فاین آرٹس کنه لږه هغه کې رباب دی، تبلا دا، وایلن دی، پینټنګ، فوټوګرافي دا، یوگا سیشن به مونږ سره، بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي. دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګکده کې کوو. ریسنٹ مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو هغه کې بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت دی.
نوموړی وایي دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو ښکلو هنرونو بندیزونه لګیدلي دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران بیکور دي او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه تروړلې دي. نوموړی وایي چې د هنګکده د لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي، نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمینه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو له کبله خپل روزګارونه بایللي دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کوم په افغانستان کې یا چې کوم دغه حالات دي زموږ سره، دویمه خبر چې کوم د کووډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سی او چې چونکی ایونتس پکې دل او پراپر نو کووډ د وجه مګر دې ذات افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو بل چې کم دے دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم ده چې لکه میوزیک یا آرټیست یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چونکې زه په داسې یو ځای کې ناست یم چې زه دا بالکل ویلی شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري بیا چې افغانستان کوم آرټیسټان دي نو ظاهر خبر پر دې چې هغه ټول دنیا ته بده چې الته په آرټ باندې مکمل بندیز دی کو هغه څومره هم فنون لطیفه زمونږ سره دین علی باندې بندیز دی خو هغه آرټیسټان ته مونږ پاکستان کې بیا په تیر پښتونخوا کې مونږ ویلکم کو
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقۍ یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقۍ او موسیقۍ د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي د نوموړي په وینا دا مهال د اهنکدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخله اخیستې دي هغه وایي په پېښور او سوات کې به هم د خپل ادارې څانګې پرانیزي
چونکی رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ریکوار سوینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژني کو هغه په نومې پښتون دی هغه میوزیک خوښی کو نه خوښی خو د رباب هغه ته پته وي بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ و دی ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغې باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی کو هغه د بلوچستان کلچر کې سندھ دی گلگت دی بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې میشته نو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو نو اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په ډېره هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه هغه د مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخ یو پروپر کالج جوړو دغه کالج نه بمونګ بیا شاخونه جوړو لکه په پښتونخوا کې یو بیل شاخ ته په هغه کې بیا په خبر دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد د باغی بکونه سي بیا زمونګ نور ټوله نو په دغه یو پروسس باندې را روان دي لکه دا یو سیستماتیک طریقه باندې نه دی وځي نه زو اسلام آباد کې موږ شروع کړی
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي نو بل خوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډیره شوې ده او نن سبا ډیر ځوانان او جینکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقۍ د زده کړو او ودې لپاره ادارې پرانیزي
پس لور کالو کې زمونږ چې کوم رجستریشن یو پراپر طریقه ده نو زما سره یو سل او سلویخ تقریبا لکه کوم وبیش دا سیم کې چې سلویخ او دیش د سیګمنس کې نو دې ټایم کې دومره ایډمیشن زمونږ سره سلور کالو کې شوي کم چې زمونږ سره فارم جمع شوي دي بیا د دین علاوه زمونږ سره دغه سټوډنټ لکه انټرنیشنل سټوډنټس په سکایپ باندې مونږ جوائن کړي نو هغه کې آسټرالیا دي د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي بیا امریکا کې سټوډنټ دي کینیډا کې مونږ سره سټوډنټ دي او دین علاوه جرمنی کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي او بیا داسې په بلها سیمو کې زمونږ سره چې کوم بلها دا بهر کنټریز دي نو دي کې مونږ سره سټوډنټان دي مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کوم ګریجویشن شوي سټوډنټس دي نو هغه مونږ لاسټ کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو پنځه ویشت چکم سټوډنټان نو هغه ویډیو هم په انټرنیټ باندې مونږ اپلوډ کړی دا نو مونږ هغه باقاعده لکه د آرکیسټرا په هغه چکم شکل بیا هغه متور کړی نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه مونږ جوړاو لګیا یو
اوریدونکو دا وازه مونږ د نن خبرونه را روانو ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان
جواب کرام کاستراب ژوند مام دے ک گلفام دے ک منبر دے ک محراب کیو مس وند جہان کی رنگین خوب دے دا سرا آیا آیا مولا جانا انت پوس دے ک جواب آیا آیا مولا جانا انت پوس دے ک جواب فرون دے او غرور دے جنون دے او سرور دے دھنمرت زرو تخت دے رنگین ملت منصور دے دھنمرت زرو تخت دے رنگین ملت منصور دے تا حسین مسکے مسکے دے یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دا تیارونا خیام دے کیو مات دم کچھ کو کد اور دا اسبوش پو کیو مات دم کچھ کو کد اور دا اسبوش پو یو رنگین باق دا گلونو کو خیام اخت بحلو کیو تیخ دا فرار دے تختی دل دل اخبل زانا خریگی جما چھر کی ساس پل مر تکڑی ساندے کور دے چی بلی گی ساس پل مر تکڑی ساندے کور دے چی بلی گی ادے تو مقام دمشتا کد سان سا تختی گی کیو نور دے چھری گی نا خبر پل شانا جانا جن تپوس دے